ماس پخین دو بجې شوې. السلام علیکم. تر وو بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته ښه راغلاست. د خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی د امان الله امیرزی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. امنیتي چارواکي وایي د کندهار لپاره د طالبانو نومول شوی ولی او د هغه مرستیالي وژلي دي، او نن د مې دوهمه نیټه ده، هغه ورځ چې 15 کاله مخکې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په دې ورځ وژل شوی و. په روانه خپرونه کې دا او نور موضوعات لرو. نیمه نړۍ او د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه به هم واورئ، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې، په ایران کې د یو نوي قانون له مخې د هغو کسانو کورنیو ته د ایران تابعیت ورکول کیږي چې د ایران او عراق په جګړه کې د اسلامي جمهوریت په دفاع کې وژل شوي، او د ملداویا حکومت وایي چې 200 امریکایي عسکر بنن د ګډو پوځي تمریناتو لپاره د هیواد ته ورسیږي. قدرمنو اوریدونکو، په پیل کې د افغانستان کورنی خبرونه واورئ چې ناجیه صفی چمتو کړي.
د انتخاباتي اصلاح په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان به تر راتلونکو څو ورځو پورې د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې شامل شي. په سمنګان کې درې انسان تښتونکي نیول شوي، او د رومانیا ولسمشر کلاوس لاهونیس کندهار ته سفر کړی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي چې په کابل کې د یو تنکی ځوان اباسین د بیرحمانه وژنې او د هرات د استیناف سرنوال د ترور په قضیه کې به عدالت تامین شي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا غونډې ته د وینا پر مهال د پیښې نه بخونکي جنایت وګڼل، او ټینګار یې وکړ چې حامدین به یې مجازات شي. دای وایي د دوی قاتلین نیول شوي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. انشاءالله چې په دې اړه به عدالت تطبیق شي. د خبرې وروسته له هغې کېږي چې په دې وروستیو کې د کابل د اتمې حوزې په مربوطاتو کې 14 کلن اباسین د انسان تښتونکو لخوا وتښتول شو، او وروسته به بېرحمۍ وژل شو. د هرات ولایت د استیناف سرنوال 15 ورځې وړاندې د ناپېژاندو وسلوالو په ډزو ووژل شو، چې په دې پېښو کې د ډېرو عامو وګړو، مدني فعالانو او یو شمېر نورو سازمانونو تند غبرګونونه راوپارېدل. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي چې په سمنګان کې درې انسان تښتونکي نیول شوي دي. دغه ریاست له خوا نن په خبر شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه درې تنه د ایبک ښار په مربوطاتو کې د ځانګړو عملیاتو په لړ کې نیول شوي. ملي امنیت ریاست وایي چې نیول شوي کسان په خپل جرم اعتراف کړی. د افغانستان د ولسی جرګې دری پلاوی وایي کله چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان د جرګې په عمومي اجنډا کې شامل شي، نو په دې اړه به پرې بحث وشي. د دې جرګې منشي عبدالرؤف انعامي نن خبریالانو ته وویل چې د دغه فرمان سند اوس مهال د ولسی جرګې په عدلي او قضایي کمیسیون کې دی، او تر راتلونکو دو اونیو پورې به پرې جلسې ته وړاندې شي.
دو روزی را به خاطر امو شکلیاتی از این را تکمیل بکنیم معطل کردیم. بلافاصله با کمیسیون عدلی و قضایی که کمیسیون زیربطش است، یک قانون را تسلیم کردیم و عدی اکثر الی دو هفته ای باید به جلسه عمومی بیاید.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ولسمشر دوهم مرستیال محمد سرور دانش له ولسي جرګې وغوښتل چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان باید ژر تر ژره تصویب شي. او د رومانیا ولسمشر کلاوس لاهونیس کندهار ته سفر کړی. د ایساف ځواکونو لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د رومانیا ولسمشر د کندهار په نړیوال هوایي ډګر کې له میشتو رومانیې سرتیرو سره کتلې دي. خبره پاڼه د ښاغلي کلاوس د سفر نور جزئیات نه دي په ډاګه کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له فرشتې جلوزای څخه اورئ.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیري نن وویل چې په سوریه کې د اوربند ټینګولو لپاره د سوریه او د روسیې او داعش ضد ائتلاف له غړو سره په مذاکرو کې نږدې شوي، خو د تفاهم حتی د رسیدو په حال کې دي. خو کیري په جنیوا کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره تر کتنې مخکې وویل چې یو څه کار لا هم پاتې دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر ویلي چې د سوریې په حلب ښار او شاوخوا سیمو کې روانه جګړه د بشري قوانینو څرګند تیری دی. او څرګنده کړې ده چې هغه هوایي حملې چې تېرې اونۍ ګڼ شمېر خلک پکې ووژل سول د بشار الاسد رژیم کړې دي. روسیې مخکې ویلي وو چې په حلب کې د جګړې بندولو لپاره د اسد پر ځواکونو فشار نشي راوستلی. د مالدووا حکومت وایي چې 200 امریکایي عسکر به نن د پوځي تمرینونو لپاره دې هیواد ته ورسیږي. د مالدووا او امریکا د عسکرو دا ګډ پوځي تمرینونه به دوې اونۍ دوام وکړي. په چشیناو کې د چارواکو په وینا امریکایي عسکر به نن په زغروالو پوځي موټرو کې له رومانیا دې هیواد ته ورسیږي. د مالدووا 115 عسکر په دې پوځي تمرینونو کې ګډون کوي. مالدووا په 1949 میلادي کال کې د سولې لپاره شراکت پرم د ناټو ځانګړي پروګرام غړیتوب ترلاسه کړ. د مالدووا حکومت سیاسي اپوزیسیون ویلي چې دوی به نن د مالدووا په پلازمینه چشیناو کې لاریونونه وکړي. په ایران کې د یو نوي قانون له پاسېدو سره به د هغو بهرنیو وسلوالو کورنیو ته د ایران تابعیت ورکول کېږي چې د ایران او عراق په جګړه کې د اسلامي جمهوریت په دفاع کې وژل سوي دي. د ایران د دولتي خبري اژانس ایسنا په وینا د دې هیواد پارلمان نن حکومت ته اختیار ورکړ چې د 1980 او 1988 میلادي کلونو ترمنځ وخت کې د عراق او ایران په جګړه کې د هغو بهرنیو وسلوالو کونډو او اولادونو ته تابعیت ورکړي چې د ایران په ګټه جنګېدلی وو. په دې نوي قانون کې د هغو افغانانو او پاکستانیانو کورنۍ هم شامله دایسي چې په داوطلبانه ډول په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت یا داعش پر ضد جګړې ته ځي او هلته وژل کېږي. ایران وایي چې د دوی فاطمیون لوا هغه افغان داوطلبان دي چې په سوریا او عراق کې جنګېږي او د شیګانو د سپېڅلو ځایونو دفاع کوي. د جنوبی کوریا ولسمشر پارک گیون هی نن تهران ته ورسیده. دا د ایران او جنوبی کوریا په 50 کلنو ډیپلوماټیکو اړیکو کې اول وار دی چې د جنوبی کوریا یو ولسمشر ایران ته دی. ولسمشر پارک به چې له 210 کسیز پلاوی سره تهران ته رسیدلی له یو شمېر ایرانی چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د ایران دولتي خبري اژانس ایسنا وایي د دې هیواد ولسمشر حسن روحاني به نن د ولسمشر پارک لپاره د هرکلی د رسمي مراسمو مشري کوي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه روانه اونۍ د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره د لیدو لپاره مسکو ته ځي. آبه له روسیې سره د سولې د یو رسمي تړون په اړه خبرې کوي. شینزو آبه پرون په جاپان کې خبریالانو ته وویل چې اروپایي هیوادونو ته د سفر په پای کې به له مسکو سره د کوریل ټاپوګانو په اړه د دواړو هیوادونو پر لانجه خبرې کوي. کوریل د جاپان په شمال کې هغه څلور ټاپوګان دي چې د دوهمې نړیوال جګړې په پای کې د هغه مهال شوروي اتحاد ونیوي. او د امریکا د استخباراتو پر مرکزی ادارې CIA انتقاد سوی چې نن سهار وختي د اسامه بن لادن د مړینې د 15مې کلیزې په مناسبت پر ټویټر پیغامونه خپرول او داسې شوډل لکه په ابوتاباد کې د اسامه بن لادن پر کور حمله چې دا اوس روانه وي. اسامه بن لادن 15 کاله مخکې نن ورځ یعنی د مې په دوهمه اسلام آباد ته نږدې د ابوتاباد په سیمه کې په خپل کور کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. د دې خبرونې په دوام کې امنیتي چارواکي د کندهار لپاره د طالبانو د نومول شوي والی او د هغه د مرستیال د مړینې خبر ورکوي.
په دغه برید کې وسلوالو مخالفینو تشمنامه نومول شوی والی حاجي لالا او ورسره معاون پلار مانی وژل شوي دي.
ولسی جرګه وایي د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان به په دو اونیو کې د هغه برخلیک روښانه شي او اجرایه رئیس د منځنۍ اسیا څو هیوادونو ته په سفر روان شوی، البته چین ته به هم ځي. په نورو موضوعاتو کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د می په دوهمه د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. له دې پیښې نن 15 کاله وروسته آیا دا شبکه نه ده کمزورې شوې؟
ایمانوال زواهری تر رهبری لاندې دا ضعیفه شوله او القاعده یو دلیل دا و چې د القاعده یو برانچ مثلا اوس داعش دی، د القاعده څخه جلا.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ او د یو کلی زر غږونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه خپریږي. زمون غاګل آزادۍ رادیو اوري. امنیتی چارواکی وایي چې د کندهار لپاره د طالبانو نومول شوی والی او د هغه مرستیال د 15 نورو وسلوالو سره یو ځای د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. د چارواکو په وینا دا کسان تیره ورځ د کندهار اروزګان پر لویه لاره په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا ووژل شول. محمد صادق رښتینی له کندهاره په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د کندهار امنیتي مسؤلین وایي چې د کندهار لپاره د طالبانو والی مولوی حیات الله مشهور پاجی لالا او د هغه مرستیال مولوی احمد شاه همت مشهور پارمانی تیره ورځ د یوې درنې جګړې په ترڅ کې وژل شوي دي. د کندهار د امنیت قمانداني ویان ضیا دراني وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د کندهار روزګان د لوی لارې پر سر د دې لارې د خلاصون په هدف چانیز او تصفیوي عملیات پیل کړي. دوی وایي چې تیره ورځ سهار 10 بجې د یادې لارې پر سر په کټه سن سیمه کې د وسلوالو طالبانو سره درنه جګړه پیل شوه چې ورسره سم په دې جګړه کې 45 تنه وسلوال طالبان ووژل شوه. زیادورانی وایي دغه جګړې چې د مازیګر تر 4 بجو دوام وکړ همداراز د طالبان والی او مرستیال په جګړه کې برخه درلوده چې بلاخره د امنیتي ځواکونو په ډزو سره ووژل شوه.
وسلوالو مخالفینو تشمنامه نموزوی والی حاجی لالا او ورسره معاون ارمانی وژل شوي دي. تر څنګ 15 وسلوال د دله لمنځه تللي دي.
زیادورانی وایي چې په دې جګړه کې افغان امنیتي ځواکونو او ملکی کسانو د مرګ جوب لنډه وشته. د کندهار روزګان لوی لارې د تیر 4 ورځو را په دې خو د ترافیکو پر مخ تړلې چې لامل یې په روزګان کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو په بیو کې لوړوالی راغلی. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د خپل والی او مرستیال والی د وژنو په اړه رسنیو ته سندي ویلي.
پر راپور کې مو د امنیتي چارواکو له قوله واورېدل چې وایي د کندهار لپاره د طالبانو نومول شوی والی او د هغه مرستیال په کندهار کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. د خبرونه په دوام کې ستاسو په اس ام اس نو کې به لطفا د پوښتنې ته ځواب ووایئ چې آیا د کندهار اوروزګان پر لوی لاره د افغان ځواکونو د عملیات او په دې سیمه کې چې طالبان پراخ حضور پکې لري د طالبانو د یو ټاکل شوی والی او د هغه د مرستیال وژنه له 15 نورو وسلوالو سره یو ځای ایا ستاسو په نظر د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا نه ده کنه؟ په دې اړه که نظر لري نو د افغان بیسیم په 1813 شمیره راوستوي. د همدې خبرونې په دوام کې به له اوریدونکو سره شریک کړو. خو اوس پر همدې موضوع یو مرکه لرو. اسمت ساروان د سیاسي چارو له کارپو احمد شاه سپر سره د کندهار د عملیاتو او د کندهار لپاره د طالبانو د نومول شوی والی او د هغه د مرستیال د وژنې په اړه د هغه نظر پوښتلی.
د جګړې توازن خو په مجموع کې د دولت په ګټه دی، ځکه دا دولت چې دی اوس هم تقریبا هوایي ځواک لري او هم زمینی توپو ټانک لري تجهیز دی او هم معاین او مشخص سیستم لري، همې تعداد زیات دی. طبعا لاسبری ښکاري، ولې خبره داسې ده چې مخالفین د دولت بیا دوامدار پرسونل پیدا کوي، په لږ لږ رااستي او دا جنگ اوږدولی شي. نو زما په باور سربیره پر هغه چې لاس د دولت بر دی په اوس کې په کلو په اطرافو کې د هغو نفوذ او امکانات شته.
اصلي پوښتنه دا ده چې طالبانو پسرلني عملیات اعلان کړي دي، په دې عملیاتو کې آیا کوم تغییر راغلی دی او کنه دی راغلی؟
د طالبان په ګټه چندانې نه محسوسېږي، نه په جنوب غرب حوزه کې د هغوی انکشاف او نه هم په شرق او شمالي شهر کې. په هر ترتیب په دا وروستیو کې دا د روزګان په ولایت کې خصوصا د کندهار روزګان لاره د هغه پوستو د خوا چې پخوا اداره کېدله هغو پرېښول، بې له دې چې جګړه پر وسي هغو پخپله دا لاره پرېښول. البته دا د سیاسي او داخلي اختلافاتو په سلسله کې ممکن یو اقدام و او طالبانو یې ځایونه ډاکړله، بیا نو لاره هم تقریبا بنده وه
دولت هم دی تیرو کلونو خلاف ویلی دی چه نور تهاجمی عملیات کوي. هم دا ډول عملیات په کندوز کې وکړل. ځینې ولسوالۍ چې ډېر وخت د طالبانو په لاس کې وي هغې ونیولې. په هلمند کې هم ویل کېږي چې دوی ځینې پرمختګونه کړي دي. فکر کوئ چې دولت له دې طریقې کولی شي په وضعیت کې تغیر راوړي؟
خو دا بالاخره بیا هم هغه خبره ده، دولت ښه مدیریت په واسطه او د ښه تجهیز او ټریننګ په واسطه د خپلو کوټو کېدای سي چې څه پرمختګونه راوړي. ولې نهایت د جګړې لاره د حل لاره زه فکر نه کوم.
د سیاسي چارو کارپو احمد شاه سپر و چې د کندهار د نومو د طالبان لخوا د کندهار د نومول شوي والی او د هغه د مرستیال له وژنې وروسته او همداراز د کندهار اروزګان پر لویه لاره د دې جګړې په دوام د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیاو په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. هیر مونږ نشي چې خپل نظریات د همدې موضوع په اړه د ازادۍ راډیو د خبرونو لارې واوري او د اس ام اس په 1313 شمیره راوستوي او نور سره شریک کړئ.
د افغان بسیم مخابرات شرکت ګډون کوونکی د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لارې اوریدلی شي.
که د افغان بسیم شرکت ګډون کوونکی یاست 1993 دایل کړئ. د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفصیلي پروګرامونه واوري.
ولسی جرګه وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان برخلیک به تر دوه راتلونکو اونیو پورې معلوم شي. د ولسی جرګې منشي عبدالرؤف انعامي نن وویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو، جوړښت او صلاحیتونو په اړه دا فرمان به د کمیسیونونو په غونډه کې وڅېړل شي او ژر به د جرګې عمومي تالار ته وړاندې شي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال یوسف خان ځدران په دې اړه نور حال راکوي.
د ولسی جرګې منشي عبدالرؤف انعامي وایي هڅه کیږي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د جمهور رئیس د تقنیني فرمان برخلیک په دوه اونیو کې معلوم شي. ښاغلی انعامي وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو، تشکیلاتو او صلاحیتونو په اړه دا فرمان تېره اونۍ ملي شورا ته رسېدلی او په کمیسیونونو کې له بحث وروسته به د ولسی جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شي. هغه وایي چې د دې فرمان برخلیک له معلومولو پرته د اصلاحاتو د پلي کېدو بله لار نشته.
قانون تشکیل او صلاحیت به نزدیکی به
د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل او صلاحیتونو قانون له 15 ورځو راهیسې مقرره رسیدلی او موږ له ځن پرته عدلي او قضایي چې اړوند کمیسیون یې دی سپارلی. نو دا باید زیات نه زیات تر دوه اونۍ پورې عمومي مجلس ته راشي.
سره له دې چې په دې فرمان کې ځینې تعدیلات راغلي، خو د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د جمهور رئیس پخوانی تقنیني فرمان 4.5 میاشتې وړاندې ولسی جرګې د رایو په اکثریت رد کړی و. هغه وخت وکیلانو ویلي وو چې د انتخاباتي کمیسیونونو ډېر کارونه د غوراوي کمیټې ته سپارل شوي او دا فرمان یې د قانون سره په ټکر کې بللی و. د ملي شورا ځینې غړي د نوم د نښودو په شرط وایي چې د دې فرمان له مخې د غوراوي کمیټې جوړښت نوی کیږي او د انتخاباتي کمیسیونونو ټول کمشنران بدلیږي. جمهور رئیس اشرف غنی او د هغه دویم مرستیال له ولسی جرګې غوښتي چې د اصلاحاتو د تطبیق په خاطر دا فرمان تصویب کړي. بلخوا د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي چې ولسی جرګه باید له بیړې او فشاره کار وانخلي، بلکې یوازې د فرمان د ښو طرحو ملاتړ وکړي. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي مشر یوسف رشید د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا فرمان باید له پخواني برخلیک سره مخ نه شي.
موږ نه غواړو چې پارلمان دې په فوري توګه د ولسمشر فرمان تایید کړي، اما په عین حال کې نه غواړو چې هغه په ډېره بې پروايي سره هغه رد هم کړي. هلته د قانون په اساس باندې دوی د تعدیل د راوړلو واک هم لري. دوی باید دغه فرمان ټول مطالعه کړي. هغه مثبت اړخونه باید دغه ملاتړ وکړي، کوم هغه اړخونه چې دوی لپاره د اندېښنې وړ دي
له دې وړاندې د ملي یووالي حکومت ژمنه کړې چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به له هر اړخیزو اصلاحاتو وروسته کیږي. په داسې حال کې چې د ولسی جرګې ډېر غړي د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د حکومت هڅې یوازې د ملي یووالي حکومت د مشرانو په ګټه ګڼي، معلومه به شي چې دا ځل د دې فرمان برخلیک څه کیږي.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. 15 کاله مخکې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په همدې ورځ د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته نږدې په ابټآباد ښار کې د امریکا د خاصو عملیاتي ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. د افغانستان دفاع وزارت په کابل کې د ناتو ځواکونو د غوڅ ملاتړ ماموریت او پوځي کارپوهان وایي د اسامه بن لادن وژنې القاعده شبکه کمزوري کړې ده، خو لا هم دا شبکه د افغانستان او نړۍ لپاره یو لوی ګواښ دی. د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي په افغانستان کې له طالبانو سره د القاعده شبکې همکاري د اندېښنې وړ ده، خو دوی د تروریستي ډلو ځپلو ته ژمن دي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس تفصیلي راپور واورئ.
Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
نن د می د میاشتې دویمه د القاعده شبکې د بنسټګر او پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژنې له پنځم تلین سره برابر ده. اسامه بن لادن پنځه کاله وړاندې د پاکستان مرکز اسلام آباد ته نږدې پای بټاباد کې د ځانګړو امریکایي ځواکونو له لوري ووژل شو، خو لا هم د مرګ په اړه ګڼې پوښتنې بې ځوابه دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي که څه هم القاعده شبکه هڅه کوي چې په افغانستان کې خپل فعالیت پراخ کړي، خو دا اسامه له وژنې وروسته به دغه شبکه هیڅکله د پخوا په څیر غښتلې نه شي. د دفاع وزارت د رسیال محمد راتمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل که څه هم په وروستیو کې القاعده شبکه هڅه کوي چې په افغانستان کې خپل فعالیت پراخ کړي، خو افغان ځواکونه د مقابله توان لري.
نژدی وختو کې بیا هم د القاعده ګونګوسه شروع شوې ده او په ځینو ځایو کې د مالی او همچنان د ترهګری ارخ کې ځینې فعالیتونه په افغانستان کې شروع کړي. اما زه په دې کې داده یم چې د افغانستان ملي اردو کابل آی سی سی د هر ترهګر او د هر دهشتګر په مقابل کې خپل توالې په لور داول وکاروي.
په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د قاتل ملاتړ ماموریت وایي چې د بن لادن له وژلو وروسته القاعده شبکه کمزورې شوه، خو لا هم دغه ډله په افغانستان او پاکستان کې فعاله ده. په کابل کې د غوڅ ملاتړ ماموریت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم له طالبانو سره په وروستیو کې د القاعده شبکې مرستې دوی اندېښمن کړي، خو هیڅکله به اجازه ورنکړي چې القاعده شبکه بیا په افغانستان کې سر راپورته کړي. د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي بیا وایي امریکا د القاعده شبکې مشر وواژه، خو دغه ډله لا هم د افغانستان او نړۍ لپاره لوی ګواښ دی. د ولسي جرګې غړی نذیر احمدزی وایي که نړیواله ټولنه له افغان حکومت سره د ترهګریزو ډلو د ځپلو په برخه کې خپلې مرستې زیاتې نه کړي، القاعده او نورې ترهګریزې ډلې به لا پسې پیاوړي شي.
چیرې امریکا هغه کومې ژمنې چې د مونږ امنیتي سکتور سره کړي، افغان دولت سره کړي، هغه سرته ونه رسوي، نو دا جرړې دې ته هم غټېدلی شي او هماغه رقم ته نیالګي ونې تر جوړېدلی شي.
دا چې د اسامه بن لادن له وژنې وروسته د دغې ډلې مشر منوز زواهری ولې ډېر نه دی لیدل شوی او اغېزې پر ډلې څومره دی، همدغه پوښتنه مې د افغانستان د ملي امنیت شورا له ویان څخه وکړه. تواب غورزنګ په دې اړه د زیاتو جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې افغان حکومت ته دا مهمه نه ده چې د القاعده شبکې مشر څوک او چیرته دی، خو افغان امنیتي ځواکونه د ترهګریزو ډلو پر وړاندې جدي مبارزې ته ژمن دي.
خبرې وشوې چې مشر څوک دی او چیرته دی. ضرور دا ده چې القاعده یو نړیوال تروریستي ګروپ دی او د ټولې دنیا د انسانانو په خاصه توګه د افغان د خلکو په مقابل کې نهایت ډېر جنایتونه ترسره کړي. د دوی په مقابل کې موږ خپلو جدي خپلې جدي مبارزې ته ادامه ورکوو. د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونو
له دې ټولو سره سره د امریکا څارګره اداره بیا ادا کوي چې امریکا توانېدلې چې د القاعده شبکې یوه لویه برخه له منځه یوسي. د دغې ادارې مشر جان برنان د اسامه بن لادن د وژل کېدو د پنځمې کلیزې پر مهال وویل چې په واشنگتن او نیویارک کې د سپتمبر د 11مې پیښې د اصلي مسؤل له منځه وړل ډېر اهمیت درلود. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي د اسامه بن لادن وژنه القاعده ډله کمزورې نه بلکې لا پسې پیاوړې کړه. پوځي کارپو یوسف امین زازی وایي د اسامه بن لادن په وژنې القاعده شبکې له نورو ترهګریزو ډلو سره خپله همکاري لا پراخه کړه.
نن د می دوهمه نیټه د القاعده شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو 15 کاله پوره شول. د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې مشر په همدې مناسبت په خپل وینا کې ویلي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش ښایي د زیاتې مودې لپاره امریکا ته د دوامداره ستونزې پیښې کړي. جان برینن دا خبرې پرون له ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې. هغه ویل چې د داعش ډلې د مشر له منځه وړل به د دې سخت دریځې ډلې ماتېدو ته زمینه برابره کړي. صالح محمد صالح د شخړې او سولې د انسټیټیوټ له څیړونکي حکمت الله اعظمي سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې آیا د القاعده شبکې د مشر وژل کېدلو دا ډله کمزورې کړې؟
القاعده چې هر څومره بیا هم ضعیفه سي، مګر
دوی چې کم کار یې کړی دی او څه لاسته راوړلي درلودل دي هغه یې ډېر قوي دي او تر اوسه پورې ادامه لري. دا ضعیفه سوې ده په دې کې شک نشته، بالخصوص ایمانول زواهری تر رهبري لاندې دا ضعیفه سوله او القاعده یو دلیل دا و چې د القاعده یو برانچ مثلا اوس داعش یا ابوبکر البغدادي د القاعده سره جلاسو په دې جلاسو چون چې دوی پر خپل نوي مشرتابه یعنی ایمانول زواهری باندې دا ادا کول چې دوی ډېر فعال نه دي او هغه څه لاسته راوړل چې درلودل دي نه ساتلی.
نن سبا تاسو فکر کوئ چې القاعده شبکه په نړۍ کې کوم اهداف تعقیبوي؟ آیا دوی په خپله تګلاره کې بدلون راوستلی که هغه پخوانی اهداف اوس هم تعقیبوي؟
هدف خو ما مخکې وویل چې هغه د دوی د اسلامیک سټیټ یا د اسلامي دولت جوړېدل ولکه اوس چې داعش مخته وړي یا داعش هغه اجنډا مخته وړي، دا د دوی اول هدف و. مګر دا د افغان جهاد د ناکامه کېدلو وروسته یا مثلا چې هغه په افغانستان کې خپلمنځي جګړې شوې نو دا له منځه ولاړي، دا نور نه شوی تللی. د دوی اوس دا دی تر ټولو مهم دا دی چې دوی بېرته خپل په نړیوال سټیج کې ځان بېرته مطرح او د داسې یو رقیب لکه داعش یا اسلامي دولت د دوی پر وړاندې باندې دوی باید په ریلیونټ پات شي، یعنې د دوی باید د منځه ولاړ نه شي، سروایول چې ورته وایي. د دوی لومړی هدف زه فکر کوم دا دی، او بل دوم دا دی چې هغه ډلې چپلې چې مثلا د داعش سره مخالفتونه لري د هغې سره خپل ارتباطات کوي. اوس تاسو وګورئ جبهة النصرة ده او یا مثلا افغان طالبان دي یا الشباب دی، دا هغه ډلې دي چې د داعش پر خلاف دي او یا د داعش سره انډیوالي تر اوسه نه ده جوړه کړې. نو دوی دې ته دغه یو بل د هدفونو څخه دی چې د هغې سره روابط دی تر څو پر هغه ساحو کې چې داعش تر اوسه نه دی تللی یا هلته امکان د داعش نشته نو دوی خپل نفوذ زیاتوي.
بله اعظمی صاحب، راپورونه وایي چې تاسو اروپا څخه کسان وروان دي منځنی ختیځ ته چې له داعش ډلې سره ملګري سي. دوی تګلار خو تاسو ته هم معلومیږي چې زیاته افراطي ده او له تاوتریخوالي څخه ډکه ده. دغه ځوانان ولې ورزي له داعش ډلې سره ملګري کیږي؟ دا چې په خپلو هیوادونو کې هیڅ ډول ستونزه به هم نه لري.
داعش یو تر ټولو ډیر مهم کار کړی دی، هغه د میډیا څخه ډیر ښه استفاده د خپل ځان لپاره کړی ده، او بل دا دی چې دوی د اسلامي جسټس چې مثلا حضرت مسلم ویل دي چې په آخري وخت زمانه کې به یو تور بیرغونه مثلا د سریې څخه راپورته کیږي او دا د وخت آخري دی، یو دا هغه بلک فورسز یا هغه تور بیرغي فوز دی چې مثلا دوی به بیا د دجال سره جنگ کوي، یعنی هغه ډېر ښه دی داعش استفاده کړی دی. دا هغه څه دي چې القاعده نه درلودل. یو دغه دلیل چې مثلا دوی د خپل جغرافیه ډېره پراخه کړل، یعنی د عراق شروعاړو او سوریې ته موښتل. بل دا دی چې په د سنی شیعه د سنی او شیعه د کار څخه دوی استفاده وکړل داعش، او مالي منابع هم تابان زیاتې درلودلې او په ډېر لنډ وخت کې ډېرې زیاتې سیمې ونیولې او په نړیواله کچه یې حملې وکړلې. چې دا حتی ځینې پخواني القاعده کسان هم یې ته وهڅول چې دوی باید د خپل ګروپ پرېږدي او القاعده سره یوځای شي. په دې خاطر باندې دوی دغه سوله دوی د خپل مادر یا خپل هغه مورنی ګروپ څخه هم ډېر مخته ولاړل.
د شخړې او سولې د انسټیټیوټ څېړونکی حکمت الله اعظمي ول آزادۍ رادیو سره خبرو کې د حکومت اجرایه رئیس وایي ټاکل شوې پراتلونکو څو ورځو کې تاجکستان، چین او ترکیه ته سفرونه وکړي. عبدالله نن د وزیرانو د شورا غونډې ته وویل چې په دې سفرونو کې به له اړوندو هیوادونو سره پر دوه اړخیزو اقتصادي او د بشري مرستو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. له کابله رحمت الله افغان راپور راکوي.
د حکومت اجرایی رئیس وایي چې تاجکستان ته د کاسا زر پروژې د موافقتنامې د لاسلیک، چین ته د دو اړخیزو اقتصادي مسایلو او ترکیې ته د بشري مرستو په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په هدف بیلابیل سفرونه کوي. عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په پیل کې خبرې کولې وویل چې د سفرونه به په راتلونکو څو ورځو کې پیل شي.
سفرهایی داریم در روزهای آینده.
پراتلون کورزو که سفرون لرو، لمرای سفر تاجکستان تا ده کاسازر پروژه ده موافقتنامه ده لاسلیک ده پاره ده. دویم سفر چین تا ده چه پا دوارخیز مسایلو با پکه بحث وشی، او دریم سفر ده بشری مرستو پا نریوال کنفرانس که ده گردون پا هدف ده چه پا ترکیه که جوریگی.
د اجرایی ریاست د معلوماتو په اساس عبدالله به د می په 12مه تاجکستان ته ولاړ سي. د همدې میاشتې په 15مه به د چین ولسي جمهوریت په رسمي بلنه د دو اړخیزو اقتصادي همکاریو لپاره سفر وکړي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به د می په 22مه د بشري مرستو د جلب نړیوال کانفرنس کې چې په ترکیه کې جوړیږي هم ګډون وکړي. ټاکل شوی وه چې عبدالله نن دوشنبه د پاکستان د صدر اعظم په بلنه دغه هیواد ته رسمي سفر کړی وای، خو په کابل کې د حمل د 1.5 د خونړۍ حملې له امله چې درنه مرژوبلې درلوده او وسلوالو طالبانو یې مسولیت واخیست وځنډول شو. د افغان حکومت اجرایي رئیس له دې وړاندې هند، ایران، چین، ترکیه، امریکا او یو شمیر نورو هیوادونو ته د امنیتي، سیاسي او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف بیلابیل سفرونه درلودل. د سیاسي چارو افغان کارپوهان د افغان لوړپوړي چارواکو بهرني سفرونه مهم بولي او ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د هر سفر ایجنډا او هوکړه تعقیب کړي. د چارو کارپو حاجي سید داود ازادي راډیو ته وویل چې د چارواکو سفرونه ملت ته هیلې وربخي.
لومړی ګام کې سفر واقعا اغیزمن دی، هغه دا چې د افغانستان خلکو ته یوه هیله پیدا کوي. اما دویمه خبره دا ده چې د دې سفرونو نه یا د دغه وعدو نه په عملي ډګر کې کله که ګټه پورته نشي، زه فکر نه کوم چې دا سفرونه دې ګټه ول.
ښاغلی داود زیاتوي چې له نړۍ سره د افغانستان اړیکې زیاتې مهمې دي او دا ډول سفرونه اړیکې جوړوي او هم نړیوالو او افغان ولس ته هیله بخونکي او ګټور تمامېږي.
د خبرونه په دوام کې قدرمن اوریدونکو د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره سره اوسئ. خدا شیبه فرشته جلال زئی ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت لپاره د طالبانو له لوري نمول سوی والی حاجی لالا او د هغه مرستیال له 15 وسلوالو سره یو ځای وژل سوي دي. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي په سمنګان کې درې سړي تښتونکي نیول سوي دي. د ملي امنیت ریاست خبر پاڼه وایي چې د کسانو په خپل جرم اعتراف کړی دی. د امریکا د بارونیو چارو وزیر جان کیری نن وویل چې په سوریه کې د اوربند ټینګولو لپاره د روسیې او داعش ضد ائتلاف له غړو سره په مذاکرو کې نږدې شوي او د تفاهم حتی د رسیدو په حال کې دي. د مالدووا حکومت وایي 200 امریکایي عسکر بنند پوځي تمرینونو لپاره د هیواد ته ورسیږي. د مالدووا او امریکا د عسکرو د پوځي تمرینونو به دوی اونۍ دوام وکړي. په ایران کې د نوي قانون له پاسېدو سره د هغو بهرنیو وسلوالو کورنیو ته د دې هیواد د تابعیت حق ورکول کیږي چې د ایران او عراق په جګړه کې له اسلامي جمهوریت په دفاع کې وژل سوي دي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو لپاره مسکو ته ځي او د سولې د رسمي تړون په اړه به خبرې ورسره وکړي. او د نیویارک په منهاتن سیمه کې تیره شپه د سربي ارتودوکس مسیحیانو یوه کلیسا د اور لګیدو له امله ویجاړه شوه. د نیویارک پولیسو د دې کلیسا تخریبېدل د ښار لپاره ستره ضایعه بللي او له خپلو خلکو سره یې په دې اړه د پراخو څیړنو ژمنه کړې ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او دا هم مرزی احمد زی له اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د اقتصاد عالی شورا پرون د افغاني تولیداتو او صنعت څخه د ملاتړ یو طرز العمل تصویب کړ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزینن په یو ناسته کې د افغان حکومت له دغه اقدام څخه تود هرکلی وکړ. نوموړي وویل چې له کورنۍ تولیداتو څخه د افغان حکومت ملاتړ کولی شي پانګوال نور هم پانګونې ته تشویق کړي.
دا کانفرنس د کلو چې د حمایت د صنعت لپاره واقعا یو ښه ګام دی او موږ نور هم د دولت نه غواړو چې هغه پیشنهادات چې د یولس ولویتونه د لندن کانفرنس ته اوتاق تجارت ورکړي دي په اړې وباندې بیل بیل کارو چې دا هم د حمایوي تعرفه یو د هغه ولویتونو نه و چې په یولس ولویتونو کې ده. یو پکې د جواز واحدولو چې واحد جواز باید ورکړل شي، یوه اداره باید جوړه شي چې هغه هم تصدیق کړل. تاسو خبر یاست
نوموړی وایي چې دغه نوي طرز العمل مخې اوس مهال له بهر څخه کورنۍ فابریکو ته د خام موادو په راوړلو 1% محصول او له نیمه خام موادو څخه 2.5% محصول اخیستل کیږي. د هرات د والی ویان وایي چې پاکستان د زلغواړي په هرات کې د پاکستان د تولیداتو یو نندرتون جوړ کړي. جیلانی فرهاد ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین پرون هرات ته په خپل سفر کې د هرات له والی محمد آصف رحیمی او یو شمېر نورو پانګوالو سره وکتل. ابرار حسین ویلي چې د پاکستان په بازارونو کې د هرات ولایت محصولات ښه مارکیټ لري او دغه راز نموړي ټینګار کړی چې هیواد لیولتیا لري چې له افغانستان سره اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي. له دې څخه وړاندې هم یو شمېر پاکستانی سوداګرو په کابل کې د خپلو کورنۍ تولیداتو نندرتونونه جوړ کړي دي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې ایرانی پانګوال په پکتیا ولایت کې د برېښنا او صنعتي پارکونو د نشټوالي له امله نه غواړي چې اوسمهال په دغه ولایت کې پانګونه وکړي. د دغې خونی مشر نصیر عالمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې څخه وړاندې ایرانی پانګوالو غوښتل چې د برېښنا، صنعت او کانونو په برخه کې په دغه ولایت کې پانګونه وکړي. نوموړی وایي چې د پکتیا ولایت د صنعتي پارک د جوړولو لپاره مرکزي حکومت او ایسا اداره اقدام نه کوي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 8 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 8 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومانه 19 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستانی کلدار 650 افغانۍ.
زمون غاغله ازاده رادیو اوري. قدر مون اوریدونکو دا د وړاندې کوو هغه اس ام اسونه چې تاسو ازاده رادیو ته په د افغان بسمپات سوا اتلس شمیره راستولی. نظیر لخوست لیکي افغان حکومت دارنګه په سلګونو بے نتیجې عملیات کړی دي، دا هم بے نتیجې دي. جمیل رحمان د نورستان ولایت له نورګرام ولسوالۍ څخه لیکي کته هم افغان ځواکونه اوس پیوړي شوی دي خو ناسم مدیریت او نه هم غږی لري او له دې کبله ځینې وخت له ستونزو سره مخامخ کیږي. سایم لزابل لیکي که امنیتي ځواکونه لږ څه همت وکړي او لخپل مورچو څخه راوځي نو بیا یې برای په برخه دی. او نعیم د کندهار ولایت له ژړۍ ولسوالۍ څخه لیکي دا د افغان دولت لپاره لویه بریا ده، کندهاریان پر خپل زمري جنرال عبدالرازق ویاړي. قدر من اوریدونکو ستاسو اس ام اسونه زیات دي خو د وخت د کمښت له کبله ټول نشو خپرولای، له دې کبله زموږ بخنه ومنئ. او دا د خپرونې په وروستۍ برخه کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه او ورپسې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ خپرو.
یو کلی زر غاګونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو اوریدل چې د شونځي مدیره نفسې ته وایي د تقرر لپاره باید شرط نامه ولري. راځي په دې برخه کې واورو چې همیرا ولې نازنین باندې په غوسه ده.
رحمت الله پلاره هم دومره لرګي بس دی، نور مو ماته و.
دا دومره لرګي څه کوي؟
تنور اچوم زړه مې دی ته ډوډۍ پخول وروسته لږ د تناره کلچې پخې کړم.
ښه نو چې داسې ده ښه ډېر لرګي به مات کړم.
زه به هم له دې وروسته هره ورځ کلچې پخې کړم.
ملنګ کاکا پرېږده چې زه مات کړم.
ژوندی اوسه جانغه، تر اوسه چیرته وې؟ اوس چې خلاص شو نو راغلې؟
زه نه پوهېدم چې مات لرګي نشته. که نه نه لرګي ماتول څه سختي لري؟
ژبه دې ډېره اوږده شوې ده.
خدایا ما خو کومه بده خبره هم نه ده کړې، سمه خبره هم پې بده لګېږي.
لکه مر ځان سره مه بونګېږه، دا عادت مې د هېڅ نه خوښېږي.
جان اغا ته ځه دکان خلاص کړه، زه یو څو دقیقې وروسته درځم.
ښه سمه ده کاکا ځم. هغه د دکان کلی خو راکه.
ښه صبر ها واخله، پام دی چې چاته په پور او یا په تاوان سودا ور نه کړي، زه یو ځل پټو یو خواته ځم بیا درځم.
سمه ده کاکا، به خدای په امان.
یا خدای په سر کې راته مغز پرې نه خوده.
او خزي دا ښې خبرې نه دي چې ته یې کوې.
بیخي لیونی شوې ما، کاشکې زموږ روزګار خو ښه وای.
ښه خدای مهربانه دی، خو سږ کال مې د ځمکې حاصل ته اندېښنه ده، ځکه کیمیاوي سره مې بیخي ورته وانخیسته.
په څه به دې اخیسته وای؟ یو څو غرانه چې درسره و په هغې دن دکان ګراو کړ.
هو خبره هم دا ده خدیجې.
رښتیا اند پټی کار څنګه شو؟ هغه هم ښه و، وریرونو د یو څو پیسې پکې پیدا کولې، خلکو هغه هم را باندې ودرولې.
بټۍ دې یاده کړه، د بټۍ پیسې خو غنیمت وې، خو خدای دې زما ورور او رینده را وبخي. که هغوی ژوندي وای اوس به یې اولادونه پرې راټول وای.
جان آغا خو زلمی هلک دی، لاړ دې شي او بل کار دې ځان ته پیدا کړي. کارونه خو کم نه دي، ته به تر څو ورته مړۍ په خوله کې ورکوې؟
دی رحمت الله مورې، څنګه وکړو؟ مجبور یو. زه نو ولاړم د ځمکو خواته، بیا دکان ته ځم. لس بجې شوې را باندې.
فرزانه لورې چیرې؟ څه راځه چې دا توشکې وباسو؟
ښه مورې، درې درغلم.
هله زه ښه لورې چې ناوخته شو، اوس پهدې پلار راشي.
مورې شفقت اندره مې داسې زما پلار ته په تمه ده چې څه وخت به راځي او څه به وایي.
خدای دې وکړي چې پلار دې د اسلام پاک له یو ښه زیری راوړي. دا دې در وایخله، پام کوه چې درنه په ځمکه ونه لویږي.
اخ مورې
جار دې شم لورې،
څه کوې؟ سر دې راته ژوبل کړه.
پام شفقې ته شو، رانه ولویده.
زرمینې نیم څومره ځنډ وکړ، بیخي اندېښنه مې ډېره شوه ورته. په محکمه کې به څه شوي؟
اوس به راشي شفقې، خدای مهربانه دی چې یو ښه زیری راوړي. در واخله بالغ فرزانې.
بیا را باندې ونه غورځوې مورې.
زه فرزانې لورې، ته دې درس ووایه، زه به دې له مور سره مرسته وکړم.
ښه تندرې، کورنۍ دنده مې پاتې وه.
هو لورې، زه سبق دې ووایه، تنداره دې شته.
ښه مورې.
واخله شفقې، واخله دا توشکه، ته در واخله.
رایکه
هغه دې شکر دې فرزانې پلار هغه. ستړی مشي.
ستړی مشي نهیم وروره، بخیر اغلې.
خیر یوسی.
څنګه نهیم وروره، څه وشو؟ اسلام زوی مې له خیره خلاصېږي؟
ورینداری خلاصې وګڼه له خیره، خو د قانون په اساس په اسلام باندې شپږ میاشتې قید راغی، ځکه چې هغه دې کار ته اړ ایستلی و. او په هغه نورو اصلي قاچاقبرانو چې جابر، سیلانی او پرویز نومېده، هر یو باندې پنځلس کاله بند راغی.
کاشکې مې اسلام زوی خلاص شوی و. بیا هم شکر دی چې په کلونو زندانی نه شو. او رښتیا هغه نورو درېو قاچاقبرانو باندې ولې دومره ډېر قید راغی؟
هغوی ډېر غټ قاچاقبران و، اسلام یې په زور په دې جنجالو کې اخته کړی و.
خدای دې هغوی ووهي، دوی له خدایه نه ډارېدل چې زما په زوی دا باد بلا په زوره پلورل.
او بل جرم یې دا و چې هغوی په سارنوالۍ کې په اسلام ډزې کړې وې.
زه شفقې شکر به کوو چې اسلام د هغوی له جنجال خلاص شو. دا شپږ میاشتې به له خیره د سترګو په رپ کې تېرې شي.
نه نه زرمینې، په مخ به دا شپږ میاشتې هم لکه شپږ کاله داسې تېر شي.
ادې زه خو په ډېر روغبړ ستړی شوم، دا څومره خلک مې پوښتنې ته راغله؟
ګل محمد زویه، پوښتنې ته خو به دې خود خلک راځي، د کلي مرغانو لا دواب یې درته کولې.
هو اوس ملک صاحب سمره ته غوسه و، ویلې تا د چا ونه منله او بس روان شوې. ښه ادې، ملنګ مې ونه لیده، یو ځل به زه دکان ته ورشم.
سمه ده زویه ورشه، خو چې د تلو راته وایې زړه مې په درباشي زویه.
ادې که ژوندی وم نور به هېڅکله د داسې سپېره سفر نیت ونه کړم.
زویه کاشکې د هغه وخت زما خبره منلې وه. ګوره چې بیا داسې ونه کړې.
ادې زوی دې داسې ورځې نه دي لیدلې چې بیا د تګ شوق وکړي.
جار د شمه ګل محمده زویه، شکر چې په خیر راغلې. ډېره یادېدم زویه چې که بیا دې ونه ګورم.
اهدی ستا د دعا له برکته خدای له هر خطره وساتلم، که نه زموږ تر مخې ډېر کسان په اوبو کې ډوب شول، ورته کتل مو هېڅ موږ نه شوای کولی.
خدایه څه جبر دی چې خلک خپله خاوره پرېږدي او ځان مرګ ته ورکوي.
رښتیا وایې مورې، زه به لاړ شم د ملنګ دکان خواته. چه کوې ادې؟
ودرېږه زویه، دا څه پیسې دې د سر خیرات کوم چې له کوره ووتلې یو غریب ته یې ورکه.
رایکه لاړم.
ځه په مخه دې خاشه زویه.
خدای دې وکړي چې ملنګ دکان کې وي. ولی جانه، ولی جانه.
اوهو سلام ګل محمده، خوش چې په خیر راغلې، چیرې روان یې؟
وعلیکم سلام، د ملنګ تر دکانه ځم. که رښتیا ووایم خپل دکان پسې ډېر خپه شوی یم.
ښه ګل محمده، کیسه وکړه چې څه دې وکړل او څه دې ولیدل.
څه ووایم ولی جانه، ډېرې سختې ورځې او شپې مې تېرې کړې.
دا ښه شو چې د مایانو خوراک نه شوې وروره.
نږدې و چې د مایانو خوراک شم، خو خدای وساتلم. هغه کسان چې له موږ سره وه له ماشومانو سره په اوبو کې ډوب شول، خو زه او یو ماشوم پولیسو وژغورلو.
یعنې چې ټول کسان ختم شول؟
هو، ډېر بد ساعتو. ای ولی جانه، پوهېږي دا انسانان د اوبو پر مخ داسې خواره واره پراته وه لکه مړه مایان.
لاسونه مې بیخي وشړېدل. دا کالی څومره ډېر دي.
د احمد پلاره، ته پام کوه چې دا سماوات ګل نشي. زه به دا ټیکرۍ له تنابه واخلم.
زه بې غمه اوسه، نه ګل کېږي.
اوهو، دا یې څه کړي؟ وانجلۍ، تا د پلار کره جامې نه و مینځلې؟ همداسې کالی څوک مینځي؟ دا زما سپین ټیکرۍ دې څه رقم مینځلی؟ بیخي تور ښکاري.
ترورې، ستا ټیکرۍ مې په اول لاس کې ومینځه، راکه چې له سره یې ومینځم.
درواخله، ښه پاکې ومینځه.
ترورې، ګوره لاسونه مې بیخي وشړېدل. دا ځل کالي دومره ډېر و چې توبه.
که لاسونه دې شړېدلي دي، په خپل ځای خو دي. زما زوی ته ګوره چې ستاسو له لاسه یې لاس پریک شو.
د احمد مورې، راځه چې اوبه ګرمې شوې.
درغلم ودرې چې دا سطلم راوړم.
لږ زر شه، سطل دې خوکه چې اوبه پکې واچوم. اوښځې، تر هغه ورځې دې دعاوې کولې چې نازنینه دې انګور شي. اوس نو بیا ولې داسې کته پورته خبرې ورته کوې؟ کار کې خود هر چا نه خطا کېږي.
وای د احمد پلاره، ما څه ویلي؟ اوس هم خوشحاله یم چې نازنینم انګور شوه. خو چرایا چی چې احمد زوی مې د دې د پلار له لاسه په یوه لاس شو، بس ماغزه مې ورته راواوړي.
لږ لرې شه ښځې، چې ونه سوځې. د هغې څه ګناه ده؟ پخوانۍ خبرې هېرې که. پرېږده چې احمد او نازنینه خوشحاله ژوند وکړي.
نازنینه زما اولاد غوندې ده. زه یې د ښېګڼې لپاره وایم چې سم کار زده کړي. صبره، ته غیر چل لرګی راکه چې سماوات کې واچوم.
درواخله، دا خو ښه کار دی چې پوهې کې، خو په سمه توګه نه دا چې ورباندې په قار شي او په ټکې پې وکې.
ښه سمه ده. نازنینې، کالی او کش نه غواړي؟
نه ترورې، لا تروسه پاک شوي نه دي، یو قف بله هم غواړي.
د احمد پلاره، خبری چې نفیسه مکتب که معلمه شوه و کنه؟
پرون می غوثالدین په جومات که ولیده، پوښتنه می وکړه، ویلی چې ښځه یې خپلو کارونو پسې ګرځي.
خانو، له دې معلومیږي چې نفیسې ته اجازه ورکړه. په خدای څومره خوشحاله شوم.
دادی، که تم باسواده وای، اوس به ته معلمه وای، بیا به نو هغه وخت دورانستا وای.
خانو، ملنډې مه راباندې وهه چې بیا زما د زرلخت کورس کې درس وایم. بیا به ګورې چې معلمه بشما و که نه.
ما خو وخته درته ویلي وه چې زه درس ووایه، خو ته خپله نه ځې. اوس نو غوثالدین د کلي ټولو نارینهو ته جرأت ورکړه، زه به هم درته اجازه درکړم چې معلمه شې.
ترورې، له ګرمې اوبه راکوې؟
در وړمې، ودرې چې لږ لرګي سماوات کې واچوم.
عزتمنو اورېدونکو، آیا پوهېږئ چې په اسلام کې د یتیمانو د حقوقو په اړه څه راغلي؟ او بیا که خپل د سترګو لیدلی حال را سره شریک کړئ چې زموږ په ټولنه کې خلک له یتیمانو سره څه ډول چلند کوي.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکي مسوده نیازی.
لپاره یې درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. په روانه خبرونه کې د یوې فعالې او مبارزې میرمنې تاجور کاکړ په ژوند او فعالیتونو خبرې کوو چې کلونه کلونه یې د خپل ژوند او نورو افغان میرمنو لپاره مبارزه کړې او سختۍ یې ګاللې دي. دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، تاجور کاکړ اصلاً د کندهار اوسیدونکی ده. پلاری په کندوز کې دنده لرله. اغلی کاکړ هلته لویا شوې ده. د کندوز په بلقیس لیسه کې زده کړې کړې دي او تر دارالمعلمین پورې خپل زده کړو ته ادامه ورکړې. تر فارغېدو وروسته د بلقیس په لیسه کې د ښوونکي په صفت مقرره شوې، خو زده کړې په اسانۍ نه دي کړې. د پلار تر وفات وروسته یې د ژوند ترخې ورځې پیل شوې. دا لا د یوه لسو کلونو ماشومه وه چې نامزد شوه. په 15 کلنۍ کې واده شوه او له واده یو کال وروسته یې لومړی ماشوم پیدا شو. دا چې په دومره واړه عمر کې ماشوم پیدا شو او زده کړې هم سرته نوې رسولې، دا هر څه یې څنګه سنبال کړل او د ژوند له کومو کړاوونو سره مخ شوه، دا نوره کیسه کوي.
زه د یولسو کالو وم چې پلار مې شهید شو. زما پلاندر زه بس په هغه باندې په 2 لک افغانۍ باندې زه ورکړم. ما خپل د نامزاد مې هیڅ نه پېژنده چې څوک دی. هغه بله ښځه هم درلوده تر ما د مخه. زه د خاوند کور ته 14 کلنه وم چې لاړم. بیا نو درسونه مې ویله، خسر مې ممانعت نه کوه. بیا هغه و چې زه 15 کلنه سم، خدای ماته یو لور راکړه. بیا نو د ژوند ترخې څپېړې مې ډېر خوړلې دي. زما ژوند داسې درته وایم چې د یو چا چې لامبو هېڅ نه زده او د شا څخه په پټو سترګو څوک تیل وهي و بهر ته، نو دا بهر ته چې ولوېدم ما ډېر کوشش وکړې چې غرق نسم، نیانګان مې ونه خوري او ځان باندې سیند راوباسم.
د میرمن کاکړ په وینا دا چې کله واده شوه درسونه یې هم نیمګړی پاتې وو، او د خاوند په کور کې داسې دود نه و چې ګنې انجلۍ دې هم درس ووایي. خو له دې ټولو مشکلاتو سره یې بیا هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړه. میرمن کاکړ وایي د درس په ویلو کې خسر ډېره مرسته ورسره کوله، خو چې کله یې خسر هم وفات شو یو ځل بیا یې د ژوند ترخې ورځې پیل شوې.
خسر چې مړ شو ماته یې په کندوز کې اجازه د امتحان نه راکوه. زه به داسې ځایو ته لېږلم چې هلته باید امتحان ورکړم چې هلته هېڅ شي زده باندې نه شي وتلی. فرضاً یولسم صنف دشترچي کې امر راکړي چې زه باید د درس خلاص وخ چې زه به تر مکتبه تلم. په ما پسې به یو 200 نفر را روان و، یو به کافر نارې وهلې یو به شي، او خلکو به د خوشایو باندې وهلم. زما پارچه از ما ویشتن به د خوشایو ډکه وه. خو درس مې پرې نه شو چې هر څه وکړي. شپه تر سهاره مشکل په هغه وخت چې د 5 اولادو مور سوی وم ډېر مشکل و. تر سهاره کتاب به مې په لاس کې و، 2 زانګو وه، په پښو به مې تنها تره، دوی به مې زنګول او ما به درس وایه. تاغو چې دغسې به بیدرس هم سهار چې به مې لونځو کې به وتلمه، هغه شارت امتحان به مې ورکاوه، بیا دارالمعلمین داخل خدمت کې مې درس وایه.
د سوار په ومه کله چې په افغانستان کې سیاسي حالت بدلون مون، په دې وخت کې میرمن کاکړ په کندوز کې د خوندزي مدیره و. د وخت حکومت نوموړی کابل ته راوغوخته چې له دوی سره په ګوند کې شامل شي، خو میرمن کاکړ دا خبر ونه منله. نو هماغه و چې بیرته کندوز ته لاړه او هلته یې د همدې خلاف ورزي په خاطر د دې ماشومان له خوندزي نه وایستل. میرمن کاکړ وایي مخکې له دې چې زنداني شي د وخت حکومت پرې ډېر ظلمونه وکړل. سرکونه یې پیچ روکړه لوحتا تشنابونه هم پری پاکول. ورسته له دومره کړاوونو یې په جبري ډول په زندان کې استاد کړه. بلاخره زنداني شوه. دا چې څنګه زندان ته لاړه او څومره وخت یې هلته تیر کړ دا وایي.
متاسفانه چې 15 د جدي بیا زه گرفتار کړم، زندان ته واچول. په هغه وخت کې چې زه زندان ته ولوېدم شپږ اولاد درلود چې ومې لیده چې یو خواته البته دولتي کسانو کشولم چې باید زویسم، او د بلې خوا ما لیدله چې دوی په دې خلکو باندې ظلم ناروا شروع کړی ده. زما خپل خواست دا و چې باید زه په خپله یو آزادي خواه او مجاهد سم. نو دغه ځای څخه بیا وظیفتن کابل ته رالم. کابل کې نو بیا په 1960 کې دلته یو تعداد مجاهدین دستگیر سوه چې هغه موږ قلمداد کړو د خپل د ځان د خلاصون دپاره. بیا زه هم لکه نورو خوند غوندي زندان ته ولاړم.
زموږ په ټولنه کې چې کله یوه میرمن زنداني شي نو خلک او کورنۍ په ښه نظر نه ورته ګوري. میرمن کاکړ وایي کله چې له زندان آزاد شوه نو د کورنۍ غړو به یې ورته هر څه ویل، حتی میړه به یې ورته ویل آفرین په ما چې تا ساتم. خلک هر وخت پیغور راکوي چې میرمن دې زنداني وه. میرمن کاکړ د زندان د وختونو یادونه کوي او د هغه وخت ځینې ترخې خاطرې هم یادوي.
زندان خو که سړی وویل چې ولاړ شه ځای دې، هر څوک چې عقل لري هغه به باور نه کوي، هغه هم چې د دښمن لاسته ورسې ډول ډول جزاګانې راکړه، څه فزیکي جزاګانې، څه روحي جزاګانې. مثلا روحي جزاګانې راته وویل چې ستا زوی د مکتب په لاره موټر وهلی دی، خدا نخواسته د بینه ولاړې، چې ماته دا ډېر مشکل وه. په دې چهارشنبې دغه یې وکړې چې بله چهارشنبې ستا د اعدام وخت دی. ما د خلیه وروته ما چهارشنبه 15 بجه که خلاص سم بیا تکه، فقط چهارشنبه کی بس دی و تا قوس خجرا و فرانسه چه می بی اس می بس ز چالتا ولانه ول تخلاص سوی دغه چتاسم نه پایجی زم د خدای تعالی خپل زور و دی ته شو ز خلاص سم ز چ کور ترانه ما په دې صف از ما سره ناس از ما اولادونه او د خپل اولادو غچری سمونه ایری ز دې نه جی سم دیونه پیشندلم ما چې جاغه کی د چغه کړه هم لیدل چې اولادونه می ګردن اجوره سی وی دی حالت سره کړه.
ترنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. له درینیم کال زندان وروسته میرمن کاکړ ل خپل کورنۍ سره پاکستان ته لاړه، خو هلته هم غلې نه وناسته. جنو ته یې ګڼ خوونځي جوړ کړل، خو په دې خاطر چې د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوله د پاکستان د حکومت لخوا له پاکستان څخه وایستل شوه او په استرالیا کې سیاسي پناهندګي واخیسته. په استرالیا کې هم د مهاجرو لپاره ځینې کارونه ترسره کړل.
زما اول مکتبونه دي اوس هم لیسې زرغونه انا چې ما په شپږ اتیوم کال کې جوړ کړی دی. اول مکتب دي چې ما جوړ کړی دل کوم د انجونو په پېښور کې. بیا مې ملالۍ لیسه جوړه کړه چې هغه بیا پسته چور سو او رښتیا ما ملالۍ ګانې تربیه کړې وې. پاکستان زه وغوښتم هلته افغان کمیشنری ته چې تا خلاف د اسلام کار کړی دی. ما څه اسلام خلاف؟ تا ویل دي چې ښځو حق مال په قرآن کې دي. تا ویل دي چې دغه دې وبا وزارت مال و زه نه غواړم چې ښځې نارینه تر لاس لاندې باید ښځې په خپله ښځو ته کار وکړي. تعلیم یافته ښځو وظیفه ده چې هر کلي بانډو ته لاړ سي کار وکړي. د اجي راته ویل چې ته کار چې کوې خلاف د اسلام دی. بیا نو هغه و چې زه تعبید سم راړم استرالیا ته. همیشه د خپل وطن سره وم، همیشه کنفرانس و ته لی ورم مکتب جوړ کړي، رادیو می جوړ کړه. په استرالیا غربي کې مؤسسه ایم افغانان د اتحادیې په استرالیا کې د پرت په ښار کې د مسلمانانو د قبرستان غوښتنه وکړه، هغه یې راکړه.
په 2000 میلادي کال کې د طالبانو په وخت کې له بهر نه افغانستان ته راغله او دلته یې د افغان ماشومانو لپاره یو مکتب جوړ کړ. میرمن کاکړ وایي د طالبانو په وخت کې میرمنو نشو کولای له چادرۍ او محرم نه پرته له کوره ووزي. خودی مبارزه وکړه او په خپل ملي لباس کې په هماغو سختو شرایطو کې خون کې و او شاګردانو ته یې درس ورکاوه.
زه خو چې په کال 2000 کې طالبانو په وخت کې د ایټالیا څخه راغلم، بیا مې دا د امید مکتب مې افتتاح که په وزیر اکبر خان کې 100 نفر شاگردان خود طالبان په وخت کې مې هغه مکتب جوړ کړی دی. هغه وخت هم شیزی وزارتو ته نسوه اطلاعی ده دفترو ته، حتی ما چادریم نکول، ما شاگردان گرده الکوان و خو اینجون تایم پا کورو که کتابون ور کول. باز اینجون سرون خریلی و بچگانا کالی آقستی و چه مکتب ترسی. بیام یو کتاب خانگه که جوره کرده و اکسون و ده افغانستان ده پخوا آقا باد دیو اغلقه برای خوات آقا اکسون و چه وطن تنگ ورانسوی و بیا چارا پور کرده و چه دی داس اکسون را وړي دی. او ځکه یو ورځ کتل چې دفتر کې 15 نفر راغلي دي امر بالمعروف څخه وای تا داس یو اتاق ملو ما جوړ کړی دی. ما دا اکسون ګوره داس تاته دا تاریخ او اچستان مملکت داس یو خور غریب مملکت نه و، داس آباد و داس فرهنګ مند و دا او دا چې چا خراب کړی دی دا دښمن دی و پیژنه. دوی یو سات دا کتابونه وکړه مخ ماته را وړه ول داس کیږي چې موږ هم راس پفته کې یو ورځ مشته مې او څه درس راکې. بیا به دوی پټ راتله ورې کتابخانه کې وي هلته به دوی دا کتابونه وایله.
میرمن کاکړ د طالبانو له دورې وروسته مختلفې دندې ترسره کړې دي. څو کاله د ښځو په وزارت کې موینه وه، وروسته بیا په IRC دفتر کې مشاوره شوه، 4 کاله په ولسی جرګه کې د سیاسي روابطو مشاوره وه، په اورزګان ولایت کې د پوهنې وزارت استازي او د سولې په لویه جرګه کې هم ګډون کړی و. میرمن کاکړ وایي دا چې کله د ښځو په وزارت کې موینه وه، د هغو میرمنو لپاره یې مکتب جوړ کړی و چې په واړه عمر کې واده شوي وې او زده کړې نیمګړې پاتې وې. نوموړی همداراز په اورزګان کې د خپلو کارونو یادونه کوي چې د خلکو په همکارۍ د نجونو لس ښوونځي جوړ کړل. تاجور کاکړ د خپلو فعالیتونو په جریان کې ډیرو هیوادونو لکه امریکا، ایټالیا، ناروې او نورو هیوادونو ته سفر کړی او د مختلفو هیوادونو او ادارو لخوا په مډالونو او ستاینلیکونو ستایل شوې ده. نوموړی د خپلو ځینو مډالونو او تقدیرنامو یادونه کوي.
د سویډن، هالند او ناروې څخه مې د خدمت جایزه ترلاسه کړې ده. په اته اتیام کال کې مې بیا د ظرفي جایزه ترلاسه کړې ده. دا په کال 2002 کې د وومن اچیفمنت ایوارډ چې په سپینو زرو دی، د امریکې 500 مکتبو رای راکړې دي، اروپا مکتبو رای ورکړې دي چې دا مې ترلاسه کړې دي. دا مډال چې وینې دا په کال 2002 استرالی لوی جرګې زار شوابه راکړې دي. دا چې چې دا جاپان پاچا را کړی دا هم یو پروګرام و چې موږ دلته یو میاشته پرتللی وو. یو ولس مملک اسلامي مملک څخه ښځې دعوت شوې وومن ان پالیټکس، دا مې ګولډن بوش د امریکا څخه اخیستل او دا مډال دی چې کرزی صاحب را کړی دی د سولې. او دا سش کال په اتم د مارچ د افغانستان د ښځو کلتوري بهیر دی را کړی دی ایوارډ. بلې، دا هم یو ایوارډ دی چې د افغانستان د ملي غورزنګ تعریف څخه ماته را کړی. داسې مختلف تقدیرنامې دي نو د هر ځای څخه.
د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. ښې چارې.
ازادي راډیو لوونه تر وو